افشاری کند و حقوق بشر نباید در دستور کار سیاسی افغانستان باشد، بلکه در محور اصلی تصمیم گیری ها باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومتشان با وجود محدودیت در برابر زنان در همه عرصه های تحصیلی و کار و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مدعی است که حقوق همه افغان ها به شمول زنان را بر اساس اصول شریعت تامین کردند، آنچه که جامعه جهانی آن را نمیپذیرند.
رادیو آزادی. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ زه صفی الله ستانګزای مو د آزادی رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن جمعه ده، می دریمه د رسنیو د آزادی نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د آزادی د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لوري الکتر لګه ولس دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د خزینه ویاندویانو د مخ پټول او دیته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبرلان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبرلان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوې او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کېږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په خولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلی کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلای په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بی پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو.com کې ولولئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په افغانستان کې د داعش د ګواښونو د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښوولې ده. دا رپورټ هم تاسو ته خبروو چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ډرون الوتکو لیدل کېدو خلک اندېښمن کړي دي.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې، داسې 2000 غونټې لرل. ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله، داسې ګزمه یې کوله.
موږ په کندهار ښار کې په روژه کې د څو ځلې د ډرون طیارې غږ اورېدلی دي.
نن جمعه د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو افغان خبریالان په څال کې دي.
مونږ که چېرته د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت یا خراب سیاسي وضعیت ته په خبرونو کې پوښښ ورکوو، دوی څخه پوښتنه کوي، دوی مخه نیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ظلمونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل اسمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه واخیست. په دې برید کې لږته لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حال برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څانګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څانګې هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ABC شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسیدو پر وروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 48 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
پورستیو کې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون الوتکې لیدل شوې. طالبانو دا کار د امریکا لخوا د افغانستان په هوایي حریم تیرای ګڼلی، خو واشنگتن تر دې دمه په دې اکلت څه نه دي ویلي. دا هم پوره څرګنده نه ده چې د غلوتکې د کوم هیوادو دی او د کوم ځای ده چې لپاره د افغانستان فضا ته داخل شوی. خو څارونکي په دې باور دي چې د غلوتنې چې خلک اندېښمن کړي امکان لري په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي سره ارتباط ولري. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرې وری میاشتې دوه خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکي جوړ کړل. په کندهار کې بریچ د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کیږي او مسکو ته نږدې بریچ لسګونه کسان پکې ووژل شول. داعش ترهګري ډلې د دواړو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. د وری په دوهمه نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس 27 کسان مړه او 150 نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسه ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشان پورې د بی پیلوټو الوتکو د لیدل کېدو رپورټونه خپاره شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وري په 11مه تلو نیوز سره مرکه کې دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او وویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویند هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه.
د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان پر هوایي او فضایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو غندو د امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغوی وادونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقص کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ورنکړي تر څو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي.
د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکې له پاکستانه پرواز کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبره رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په دې وروستیو کې اړیکې له طالبانو سره ترینګلې شوې دي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د دې په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلی دی، خو تر اوسه پوره څرګند نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد دي او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه رپورټ تر جوړېدو د ازادي راډیو پښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی، خو مخکې ویلي دي چې د داعش په څیر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعال وساتل شي. په دغه ډول عملیاتو کې بی پیلوټه الوتکې کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن زواهری د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د هستوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکی چې نغواړي نومې رپورټ کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د خادي او غم د غونډو په محل خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې دا چې بولې زرغونې لارل او ما تخپل هم دا درون ښکار سوله چې ګرځېدله دا چې ګزمه کوله او د بنګا او لاغنم د خپل غنم د مخکې د وخت جمهوریت کې مکه اندازه لګېده چې دا کوم غږ دی او دا د درونو نو دا چې ګرځېده او څو ګزمه وکړلې بیا د چې مخ په مقبله باندې لاړه د کندهار په طرف باندې.
د کندهار یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د درون غږ اورېدلې دی.
موږ په کندهار ښار کې پروژه کې د سوزلي د ډرون تیاری ژغ اورېدلې دي، حتی د روژې د مخه هم سوال اورېدلې دي.
د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بی پیلوټ الوتکه لیدلې. هغه وایي چې طالب چارواکي خایي په دې حقه توضیحات ورکړي.
نو دا دوی مخ او هدف خلک مشت معلوم سي چې دوی چیش لپاره دلته راځي او چیش لپاره ګرځي، ځکه موږ عام وګړي یو. زموږ غوښتنه د مسؤلین څخه دغه ده چې دا ویګوري او معلومات وکړي چې دوی د څه لپاره راځي، او په دغه هکله هم وایي چې دا له کوم هیواد څخه رسنیږي، ممکن دا د امریکایان یا هم د ایران یعنی دغه تیر احتمال زیزه که نیمروز ایران ته هم نشته دی.
داعش تر هغه ډلې تیر مرغومی میاشت کې په کرمان کې د سپاهی بازداران د یو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی د مړینې د څلرم تلین په مراسمو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. تمیم آسی د لندن په سلطنتي کالج کې لوړ رتبه څېړونکی په دې باور دی چې د څو هیوادونو ډرون د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي.
حریم فضایي افغانستان د کنټرول رژیم طالبان است.
د افغانستان هوایی حریم د طالبانو په کنټرول کې نه دی. اوس مهال څلور هیوادونه د افغانستان په هوایی حریم کې خپل ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې الوزوي چې روسیه، ایران، پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه دي. اکثریت هغه الوتنې چې اوس کېږي د ایران، روسیې او امریکا دي. هغه بې پیلوټ الوتکې چې د امریکا دي اکثر له پاکستان او قطر څخه پرواز کوي او د افغانستان په هوایی حریم کې د کشف او څارنې کار کوي. خود مسکو له پیش وروسته د افغانستان په فضا کې د ډرونونو د الوتنو زیاتوالی اکثره د روسیې او ایرانی ډرونونو دی چې وروسته دوی تور لګوي چې ګواه کې د امریکا او ناتو دي. دلیل هم هغه بریدونه دي چې د داعش خراسان څنګه مسکو کې وکړل.
وایي دلیل شمو حملات بود کې داعش خراسان د مسکو انجام داد.
خغلی عسی چې په خوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هم پاتې شوی زیاتوي چې د بی پیلوټ الوتکې کله ناکله بریدونه هم کوي خو طالبان یې د ده په وینا رپورټ نه خپروي. محمد رادمنش د افغانستان د نسکور شوي جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند وایي چې د جمهوریت په محل هم د افغانستان رادار سیستم د افغاني ځواکونو په اختیار کې نه و خو د افغان ځواکونو د خود کفایي لپاره هلې ځلې روانې وي. خغلی رادمنش د اوسني وضعیت په هکله ازادي راډیو ته وویل
د افغان ځواکونو لپاره نه یوازې رادار بلکې د دافع هوا تجهیزات هم نشته چې په ستراتیژیکه سطح د افغانستان په فضا کې د هر ډول پرواز مقابله ورباندې وشي.
طالبانو په تکرار ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ځپلې خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د دغې ډلې قوت نه یوازې زیات شوی بلکې په نړیوالو اهدافو هم کولی شي بریدونه وکړي. دغه انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې چې د وري په نهمه یې خپور کړ وویل چې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې طالبانو سره خونړۍ سیالي لري خو تر اوسه هم ځواکمنه ده. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په کندهار او مسکو کې د داعش له بریدونو څو ورځې مخکې امریکایي سناتورانو ته وویل چې د داعش خراسان څنګه به تر شپږو میاشتو کمه موده کې وکولی شي چې له افغانستان نه بهر د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګټو برید وکړي. علي احمد جلالی په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد په دې باور دی چې کچېرې داسې وشي نو امکان لري چې امریکا په افغانستان کې ځینو اهدافو باندې لری برید وکړي.
کله چې د امریکا ګټې وګواښل شي نو امکان لري چې اهداف د هغو امکاناتو په وسیله یې چې لري لری وولي او له منځه یوسي، لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې له منځه یووړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
نن جمعه د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستي او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې په تېرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبريالې چې مخکې طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی و د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
موردی هستند که خبرنگاران در داخل افغانستان با آن مواجه هستند.
په افغانستان کې د نن یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې روسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت سوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعا رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای، چې ډیری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول، چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیونی شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام له خوا ټولې خبرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیله نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هممهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره موافقه کړې چې جنوبي آسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دې مرکز جوړېدا به افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې پر لوجستیکي مرکز بدل کړي. په دې اړه موافقه په دې سال کې شوې چې د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي چې د ترانس افغان پروژې په شان په سترو پروژو کې پانګونه وکړي. تفصیل عصمت سروانه ورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دو میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د دریو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پانګونه لري، ترکمنستان او موږ هم
میداشته باشه و ما هم میداشته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هم ویل چې روسیې چمتووالی ښوولې چې د مرکز ته به 50 بلیون ټنه نفتي مواد د جنوبي آسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بلې خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چاري یو ځای پیل کړي. دا ستراتیژیکي پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریدور به اروپایي اتحادیه، روسیا، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل لار چې 625 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلیږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي.
نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدا چې افغان خبریالان څه حال لري، په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
ښځینه خبریالانو ته هغوی چې له افغانستانه به هر کار کوي په ټوله کې طالبانی سرچینی اطلاعات نه شریکوي، او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه به هر کار کوي، دویم دا چې دوی ښځې دي. موږ په سنټرانس کې هم زه هم نور همکاران د دې شاهد پات شوی چې مونږ په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکې نیولې ده. هغوی ته مو پیغامونه استولی دي، مستقیم تماسونه مو نیولی دي، خو زموږ تماسونه ته ځواب